د سهار 8 بجې سوي د یو سات خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته ورسید. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارزوکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو پروختون کې د ماشومانو د شدید خوارزوکۍ اته پیښې ثبتېږي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په هادي خوارزوکۍ اخته سي. جاپان د هغو لسګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 د کال په اکتوبر کې 1500 افغان اتباع چې هم له کابله د وتو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لسګونه ماشومان هم سته باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو څو کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د افغانستان د فوټسال ترنونو سو کلونو کم عمره ملي ټیم قرغیزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنی اسیا د فوټسال اتلولي جام په لړ کې پرون ماښام د قرغیزستان په کوربتوب وسوه. په پایله کې افغانستان 15-3 بریا خپل کړه. افغانستان خپل لومړی مسابقه ایران ته بایللې وه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې که روسیا بیا پر اوکراین یرغل وکړي ژر به ځواب ورکړل سي. دا ټلیفوني خبرې تېرې شپه سوي. په اوکراین کې د روسیې د احتمالي برید په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره ځینو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده چې له دې هیواده ووځي. د پاکستان پولیسو پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد په یو لری پرته سیمه کې قهرجنو خلکو یو سړی د قران کریم د سپکاوي په تور سنگسار کړی. پیښه د پنجاب ایالت په خانیوال ولسوالۍ کې شوې ده. د راپورونو پر اساس د سیمې د یو جماعت امام خلکو ته ویلي چې د شنبه ماښام یو کس ولید چې په جماعت کې دننه یې قران وسوځاوه. پولیس د پیښې ځای ته ورسېدل خو قهرجنو خلکو هغه سړی وتښتاوه او پر هغو پولیسو یې هم برید وکړ چې د تورن د ژوند ژغورلو لپاره ورغلي وو. د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغان ښځې باید یوازې پرېنو شول سي او نړیوال دي د دوی ملاتړ وکړي. راپورونه ورکول سوي چې په افغانستان کې بیا ځینې نورې موترزې ښځې نیول سوي دي.
اوس د طالبانو په نظام کې دا دباول او یا هم دا د غږ خاموشول له حده هم زیات اوښتی دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د ځینو محلي ټولګیو ملاتړ کوي خو که ټولګي وتړل سي یونیسف وایي
That is a big, big challenge.
دا به یو لوی ننګونه وي ځکه په افغانستان کې له هرو درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی.
په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی دی.
از جمله 1537
له 1500 ودیرشو سمپلونو څخه چې په تېرو څلورو ساعتونو کې اخیستل شوي 452 مثبتې دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو جزئیات اوري چې د روسیې له ولسمشر څخه یې غوښتنه کړې چې د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو هڅه وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن ټینګار کړی چې افغان ښځې باید یوازې پرېنه شول سي او نړیوال دې ملاتړ وکړي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې په یو ټویټ کې کړې ده. اخوا یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د څلورو له درکستیو ښځو او د هغوی د خپلوانو د خوشي کېدو د خبر هرکلی کړی. سیفی الله ستانکزي راپور جوړ کړی.
د افغان ښځو په وړاندې د ورځ تر بلې زیاتېدونکو ګواښونو له امله نړیواله ټولنه په تېره بیا د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره یا یو ان وومن په اندېښنه کې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې افغانستان برخې په یو ټوټري بیان کې ویلي افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره د مبارزې اوږده مخینه لري او له ګڼو خنډونو سره سره یې بیا هم غږ اوچت کړی دی. په بیان کې زیاته شوې د ښځو د حقونو لپاره د غږ اوچتول یوازې د افغان ښځو کار نه دی، بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې داسې وخت افغان ښځو د ملاتړ لپاره په نړیوالو غږ کړی چې د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې د ښځو په تېره بیا فعالانو او بشرپالو هغو په وړاندې ګواښونه په لوړه کچه دي. یو له دې ګواښونو د ښځینه فعالانو په تېره بیا هغو لا درکه کېدل دي چې د ښځو د حقونو تعلیم او کار لپاره یې مظاهرو کې ګډون کړی دی. تر ټولو تازه د ځینو سرچینو او ښځینه فعالانو په خبره هغه پیښه ده چې د شنبې پر ورځ شوې. په اړه یې د ښځو د اعتراضونو یوې غړې راضیې بارګزۍ ازادي راډیو ته وویل:
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپل ماشومانو سره هلته ساتل کېدې له ځان سره بیولې.
د راپورونو له مخې د همدغو فعالانو د کورنۍ غړي هم طالبانو له ځان سره وړي چې ټول ټال نږدې 40 کسان اوس لا درک دي. له کابله د 40 کسانو د نیولو خبره یو ورځ وړاندې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټوټر لیکلی وه. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی بیا د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه بېخبري وښوده. که څه هم یو خوا طالبان د ښځینه فعالانو د لادرکه کولو تورونه نه مني، خو له بلې خوا یو شمېر لادرکه شوې ښځې د طالبانو له بنده خوشې شوې. یو نامه یې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې پرون لیکلي چې د 4 تنو لادرکه ښځینه فعالانو د ځای ځایګي او سلامتیا په اړه تر یو اوږده نامعلوم حالت وروسته بالاخره دا ښځې او خپلوان یې ټول د چارواکو لخوا خوشې شول. یو نامه هم داراست ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته باید درناوی وشي.
دا ازادي راډیو ده. په تیرو څو اونیو کې کابل کې د ځینو معترضو ښځو تر نیونې وروسته دا ور داسې ادعاوې سوي چې ګواکې ځینې نورې معترضې ښځې هم په دې وروستیو کې نیول سوي دي. د طالبانو چارواکي دغه ادعاوې ردوي او وایي تر اوسه پورې په هیڅ تړاو کوم راپور دوی نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
یو شمېر سرچینو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د شنبې ورځې ناوخته 15 معترضې ښځې مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه چې د افغانستان د خود جوش مبارزه ښځو د حرکت غړي دي او له څو مودې راهیسې د امنیتي ستونزو له امله په امن کور کې ساتل کېدي د طالبانو لخوا نیول شوي او یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوي دي. د دې حرکت غړي رازیه بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپل ماشومانو سره هلته ساتل کېدې له ځان سره بیولې.
په ورته وخت کې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې یوې غړي چې نه غواړي نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د خپلو کورنیو له یو شمېر غړو سره نیول شوي او ټول نږدې 40 کسان دي.
یوه ورځ مخکې هغه ځای چې ښځې پکې ساتل کېدې محاصره شوی و. پرون یې هغه ښځې سره له کورنیو وې چې ټول نږدې 40 کسان او پکې ښځینه معترضې ښځې هم ویل ځان سره بیولې. معترضې ښځې مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه ده چې له بده مرغه اوس ټولې د طالبانو په بند کې دي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په یوې ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلی، خو یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو حکومت د دې خبرې په غبرګون کې وایي چې طالبانو د 4 نورو معترضو ښځو د نیونې موضوع هم رد کړې وه، خو یو شمېر بیا د طالبانو د حکومت لخوا خوشې شوې وي. کابل کې یوې معترضې ښځې فوزی وحدت ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هیڅ کله دغه موضوع نه تاییدوي. تاسو ولیدل چې معترضې ښځې چې د طالبانو په بند کې وي، خو طالبانو تر پرونه دغه موضوع رد کړه، آن د اصلو په ناسته کې یې رد کړه او وی ویل چې دغه موضوع به تعقیبوي، خو دغه نجونې د طالبانو له بند خوشې شوې.
خو یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې مرسل عیار، تمنا، زریا، پریانی، درې خویندې او زهرا محمدي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نام په یو ټویټ کې لیکلي: افغان ښځې د خپلو حقونو او یو شمېر باور نه کوونکو خنډونو پر وړاندې د اوږدې مبارزې او عدالت غوښتنې مخینه لري. دغه بنسټ لیکلي چې د افغان ښځو له حقونو دفاع او ساتنه یوازې د هغوی نه، بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ښځو د ربړونې او بندي کولو پر ځای د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو چارې فعالې زی ارزو ازادي راډیو ته وویل:
د
څلور رسیدو په جګړو کې به ډېر مشکل دی توانېدلی دي چې خپل حقونه لاسته راوړي او یا هم د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. هغه همیشه ډب شوي دي. اوس د طالبانو په نظام کې دا ډبول او یا هم دا د غږ خاموشول له حده هم زیات اوښتی دی. دوی ښځینه فعالینې او په دې ټولنیزو چارو کې په نورو برخو کې که په سیاست دی او که په تعلیم په برخه کې، په هره برخه کې چې ښځې خپل غږ پورته کوي دوی هغه ښځې ځوروي، بندیانی کوي.
د معترضو ښځو د نیونې ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یوه ټویټ کې ویلي چې د یو شمېر معترضو ښځو د خوشي کېدلو راپورونو هرکلی کوي او د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې هڅو ته ژمن دي.
د طالبانو یو پلاوی د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته تللی. دغه پلاوی چې پرون دوحې ته رسېدلی، مشر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به د خلیج هیوادونو له استازیو او د اروپایي ټولنې له ډیپلوماتانو سره چې د کابل پر ځای له دوحې فعالیت کوي وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ځینو لویدیځو هیوادونو د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته خپل سفارتونه له کابل څخه د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدولي دي. د طالبانو لوړ پوړی پلاوی داسې وخت دوحې ته تللی چې د دوی تر واکمنۍ له شپږو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په پراخېدو سره هر ورځ د کابل د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو د حادې خوارځواکۍ شاوخوا اته پېښې ثبتېږي. یونیسف د روغتون د ډاکټرانو په حواله ویلي چې دوی په خپلو پیسو د ناروغانو لپاره درمل اخلي. تر دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې له پنځو کلونو کم عمره څخه باندې 3 میلیونه ماشومان په حادې خوارځواکۍ اخته سي چې له دې ډلې به 1 میلیون یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ وي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک هڅوي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي جوړ او د ماشومانو د زده کړو زمینه برابره کړي. دا خبره د دې مؤسسې د پوهنې د څانګې مشرې جنت ویګولر میدان وردګ ولایت د خپل روسي سفر پر مهال وکړه. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د یونیسف دوه لوړ پوړي مسؤلین د افغانستان د مرکزي سیمو یوې کلیوالې سیمې ته تللي چې پکې محلي ټولګي جوړ شي. د یونیسف افغانستان د پوهنې مشره جنت ویګولر د محلي ټولګیو تشکیل له ښوونځیو د محرومو ماشومانو لپاره خورا اړین بولي. هغې د یونیسف جرمني څانګې د مشر کریسچن شرایدر پوښتنه چې که محلي ټولګي پای ته ورسیږي څه به پیښ شي داسې ځواب کړه.
That is a big, big challenge.
دا به یوه لویه ننګونه وي ځکه په افغانستان کې له هرو درې ماشومانو یو تن ښوونځي ته نشي تللی. د ماشومانو او هم د نجونو د ملاتړ تر ټولو ښه لار دا ده چې ښوونځیو او ښوونکو د ملاتړ دوام یقیني کړو.
یونیسف د جرمني څانګې مشر کریسټین سنایدر چې د دغسې ټولګۍ یو ملاتړی دی، له دې چې له هرو درېو افغان ماشومانو یو تن له زده کړو بې برخې دی خواشینی وښودله. دلته د افغانستان په وردګ ولایت کې موږ د یو جدي بشري ناورین پر مهال راغلي یو، خو موږ د پوهنې له بحران سره مخ یو. ډېر ماشومان ښوونځي ته نه ځي.
To be out of school.
UNICEF په افغانستان کې د پوهنې وزارت په همکارۍ په هغو لرو پرتو سیمو کې چې د ښوونځیو اساسي ودانۍ نشته او ماشومان یې زده کړو نه بې برخې دي زرګونه محلي ټولګي جوړ کړي. سره له دې چې یونیسف او نور نړیوال بشرپاله سازمانونه د ماشومانو د زده کړو او د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي، خو له تېر اګست راهیسې د افغانستان لویه برخه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته صنفونو کې درس وایي له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي. د طالبانو حکومت تر ګڼو کورنیو او نړیوالو فشارونو وروسته بالاخره منلې چې په پسرلي کې به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
و موردل چې یونیسف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د محلي ټولګیو جوړولو ته هڅوي. جاپان د هغو لزګونو افغان ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابروي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته رسیدلي. جاپاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په وینا ویلي چې د 2021 د کال په اکتوبر کې 1500 افغان وګړي له کابل د وتلو په بهیر کې جاپان ته رسیدلي او په منځ کې لزګونه ماشومان هم شته چې باید ښوونځیو ته واستول سي. د هغه افغانان و چې له تیرو 30 کلونو راهیسې له جاپاني شرکتونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان له دغه هیواده ووتل چې اصلي لامل یې امنیتي ګواښونه بلل سوي. لا هم ځینې افغانان له افغانستان څخه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کم عمره ملي ټیم قرغزستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال اتلولۍ جام په لړ کې پرون ماښام د قرغزستان په کوربتوب وسوه چې په نتیجه کې افغانستان 15-3 بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټسال کمیټې د معلوماتو له مخې په دې لوبه کې د افغانستان د 900 کلونو یو مخکښ لوبغاړي امید قنبري هیټریک وکړ، یعنی درې ګولونه ووهل. پاتې دوه نور ګولونه سید مشتبه او نور الله نظری تر سره کړل. تمه ده د افغانستان د راتلونکي لوبه سبا سه‌شنبه د تاجکستان په وړاندې وي. افغان ټیم د آسیا د 900 کلونو فوټسال اتلولۍ جام کې تر دې دمه له ایران ماتې خوړلې، خو د فوټسال افغان روزونکي هیله مند دي چې وړاندې به لا شي سیالي وکړي. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څو پرله پسې ورځې شاوخوا 400 ته رسیږي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویلي د کورونا پیښې په زیاتېدو دي او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید د روغتونونو په فعال ساتلو سره له دوی سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر له 120 اوښتی دی. نور له صفی الله ستانکزی نوري.
پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا په ډېرېدو دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس څو پرله پسې ورځې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په ورځنۍ کچه شاوخوا 400 ته رسیږي. له کورونایي ناروغانو یوه لویه برخه ښه شوي، خو ځینې چې روغتیایي حالت یې نازک و مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حاجیر یکشنبه د تازه ثبت شویو پیښو په اړه یو غږیز پیغام کې وویل:
از جمله 1537
له 1500 سمپلونو څخه چې په تیرو 3 ساعتونو کې اخیستل شوي 452 مثبت دي. 650 کسان ښه شوي، خو متاسفانه 6 تنه مړه شوي. دوه په کابل، یو په کندهار، یو په بلخ، یو په ننګرهار او یو هم په پنجشیر کې. د کورونا مثبتې پیښې داسې وخت بیا ډېرې شوي چې اکثر روغتیایي مرکزونه د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي او دغه حالت د ګڼو ناروغانو ژوند ته یو اضافي ګواښ رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت معین عبدالباری عمر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې شکایت کړی و چې نړیوالو تمویلونکو بنسټونو د کورونا د درملنې له مرکزونو سره خپلې مرستې درولې دي.
په نړیوالو غږ کې بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې حالت کې چې کورونا هم ورستر بل مخ په زیاتې دوده او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کاو هغه د بندیدو سره مخ دي.
ډاکټر عمر زیاته کړې لدې چې د کورونای ناروغانو د درملنې اکثر مرکزونه په بهرنیو مرستو درېدلي وو. مالی وزارت دمګړې کومه بودیجه نه ده ورته ځانګړې کړې. د ورلد میټرز ان فور وی پانی د شمیرونو په اساس تر پرونه په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1000 اوښته. له دې ډلې د مړو شو خلکو شمیر نږدې 5000 بلل کیږي. روغتیا پالانو ویلي ښایي واقعي شمیرې لا پسې لوړې وي ځکه اکثرو لرو پرتو سیمو کې خلک معاینې نه کوي او د مړینو د علتونو په اړه هم څه نه وایي.
ازادي راډیو ته ورجست. اوس هم یو نړیواله مسأله. د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو داسې وخت تیر شپه ټلیفوني خبري وکړې چې لویدیځو قدرتونو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی. ځینو هیوادونو پر خپلو اتباعو ږغ کړی چې له اوکراین څخه ووځي ځکه اندېښنه شته چې مسکو شایي د خپل ګاونډي په وړاندې د پوځي اقدام په درشل کې وي. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او وعده یې وکړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي ژر به ځواب ورکړي. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر اعلان کړی و چې هغه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې د اوسني امنیتي وضعیت او د کړکیچ د کمولو لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د یکشنبې په ورځ وویل چې په کیف کې د امریکا د سفارت د نورو کارکوونکو د ایستلو پریکړه د روسیې د برید د ګواښ له امله توجیه شوې ځکه د هغه په خبره لرې نه ده چې ښایي برید وشي. بلینکن له خپلو جاپاني او جنوبي کوریا سیالانو سره تر خبرو وروسته یادونه وکړه چې واشنګټن په کیف کې د امریکا په سفارت کې د ډیرو امریکایانو د تخلیه امر کړی دی. بریتانیا او جرمنی هم د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې خپلو اتباعو ته یې ویلي چې له اوکراین راووزي. په همدې حال کې آسترالیا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډولي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان هم پرون ویلي هره ورځ ممکنه ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل پیل شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مهال پورته شوې چې له اوکراین سره پولې ته څیرمه له 1,00,000 ډېر روسي پوځیان ځای پر ځای شول. د کیف او لویدیځ سره د موسکو اړیکې له 2014 کال راهیسې وروسته له هغه خړې پړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه الحاق کړه. موسکو له ډېرې مودې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن دی. روسیې پر اوکراین د برید خبره رد کړې خو له لویدیځ غواړي چې دا تضمین ورکړي چې ناټو اوکراین او نور پخواني شوروي هیوادونه به د غړو په توګه نه مني او اوکراین ته به د وسلو استول بندوي.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو له لنډي سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا ښوونځی ورغوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اوروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال تخریب سوې ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د ده په خبره چې وطاکونه نه لري او ټوله تخریب سوې ده.
دا چې زموږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانې سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، د جنگ د تیر جنگ راهیسي موږ غواړو دغه پیل حال چې د مکتبونه روغ سي، غړنګ سوي مکتبونه، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ولایت کشنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسي مکتب یا استادان یې که استادانو می بیا وتاکونه نه خراب نه جوړ سوي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سوي.
د ایکلینګي په نوم دا ښوونځي تر 12 ټولګي پوري ده. شاوخوا 2500 زده کوونکو په کښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وتاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اوروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي آغا ولي ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي یا هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاهو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان اغلي دي، د ډېری مکتبو کې د طالبانو وتاکونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلي دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي. په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پوری دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
آغا ولي او د سیمې نور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دي ورته ورغوي، له ښوونځي دي پوستې وباسي او ماینونه دي ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اوروزګان ولایت کې اوسمهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 30 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځي شمېر د تیر نظام پر مهال شاوخوا 60 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وي. د اوروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب سوي ښوونځي ورغوي. نوموړی دا مني چې په یو شمېر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په کښې کې ځای پر ځای کړي دي.
پلان ورته لرو، انشاءالله ښوونځی به وربرابرې کړو تر خپل وسه وتوانه پورې، ورته بس آماده یو انشاءالله خپل نظم و طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ورمعلومې وي چې پر هغه لارو باندې ماینونه پټ وه یا مکاتبو ته نسجه پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه دغه مجاهدین چې ته کوم وایي ځای ځای چې کوم وو، دغه تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدینو دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دل توس پکشی دی سوچ مکاتب شروع کیږي په حمل کې هغه مجاهدین بل تجنی وزي مجد خبره و تکری د خیر هغه زیجنی
حق نماوایی پا دغا ولایت که پسولو که نجدی شل سلن شوانزی تخریب سیوی دی چه اوز محال ده ازدکون که پر مختر دلی
د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې 2000 کڅو ته کورنۍ باغچه جوړیږي. د باغچو جوړولو وسایل او د تازه ترکاریو تخمونه د افغانستان د راتلونکو نسل موسسې لخوا دغه خزو ته ورکړل شوی. یادو خزو ته د کورنۍ او باغچو د جوړولو روزنه هم ورکړل شوی. تفصیل یې خپل خبري علاوه
په کونړ کې د افغانستان د راتلونکو نسل یا اف جی آی مؤسسې مسولین وایي ګڼو کورنیو په تیرو جنګونو کې یا د ګټې وټې سړي له لاسه ورکړي یا هم معلول شوي او د کورنیو سرپرستی ښځو ته ورپه غاړه ده چې د نفقې پیدا کولو ستونزو سره مخ کړي دي. نو دوی هم ورته د لاسنیوي او مرستې په موخه کورنۍ باغچې جوړوي. د یادې مؤسسې یو تن مسؤول ارشاد الحق تالاش ازادي راډیو ته وویل
په سرکانو ولسوالۍ کې مونږ زرو ښځو ته د کورنیو باغچو دپاره د سبزیجاتو اوه ډوله تخم او هم کرنیز وسایل چې د باغچو په جوړونه کې استفاده کیږي ورکوو او همدارنګه په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم مونږ زرو ښځو ته د سبزیجاتو تخمونه او کرنیز وسایل ورکو.
کومو خزو ته چې کورنۍ باغچه جوړیږي پرې خوښې دي او وایي دې سره به یې اقتصادي ستونزې یو څه کمې شي. میرمن نسیمې د باغچو جوړولو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او وسایل ترلاسه کړي وایي
د دې موسسې نه مونږ ډېره مننه کوو. ځمکې مو یې تخمونه هم نه تخمونه یې لا لا راکړه خدای دې اوس ډېر ښه وکړي. هغه به وکړو هغه به خرڅ کړو او باغچي مو را په غاړه د اعتماد دي په هغې به ولا څه شی واخلو.
د کورنۍ باغچو جوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او لخوا تمویلیږي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې خلکو سره مرستې کوي.
د کرنې په ډګر کې پاتې کیږو. په اروزګان کې د کرنې ریاست لخوا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د غیر میوه لرونکو نیالګیو کمپاین پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی د یاد کمپاین د پیل پر مهال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیالګیو په یاد کمپاین کې به په لومړي ځل په مرکز او ولسوالیو کې 15,511 غیر میوه لرونکي نیالګي کښېنوي. نوموړی وایي د یاد کمپاین څخه یې هدف دا دی تر څو کروندګر وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې نیالګي کښېږدي. هغه د عامو خلکو غوښتنه وکړه چې یو نیالګی د ځان او بل د هیواد سره د مینې په خاطر کښېدوي.
ځان په ولایت کې د کرهنې ریاست لخوا څخه نن یو ځل بیا د نالانو د نوي بهاري موسم په رارسېدو سره د نالانو د ایښولو کمپاین شروع کیږي. په دې کمپاین سره به د مرکز او ولسوالیو کې په زرګونو نیالان کښېښول سي. دا کمپاین به د کرهنې ریاست څخه پیل او د ولسوالۍ تر هر بزګره پورې به ورسېږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې د کرنې ریاست څخه د نیالګیو اخیستلو په دغه کمپاین کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل چې له اقتصادي ستونزو سره زیات مخ دي او د دغه نیالګیو د رانیولو زیات توان نه لري. په اړه یې دوه تنو کروندګرو احمد شاه او فیض محمد ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د اخیستلو توان نه لري او دولت ته پکار ده چې دوی ته دغه نیالګي په وړیا توګه ورکړي.
نزل تر غلی نظرات ریاست چې ګلګلاب څول ماته راکې دا دونم په قیمت ګران نه چې دا به چې دولتون په وړیا ډول ورکړي وای لکه څنګه چې دولتي ځایو ته ورکړي.
اقدام خوښه دی چې دوی دغسې وکړي په شفافه توضیح وکړي یا خلکو ته شفافې لارښوونې وکړي هغه ښه تمامېږي بزګران ښه ګټه نه اخیستلی شي.
په اروزګان ولایت کې فرداسې مهال د نیالګیو کمپاین پیلېږي چې په دغه ولایت کې د نیالګیو کوره جوړونکي شکایت کوي چې د کرنې ریاست په تصدیه کې کورې جوړې کړي خو په خبره یې اوس یې د نیالګیو پیر او پلور بازار نه لري او لاستر زنه ورته ناست دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالقدس له کمپنۍ څخه تاسو سره په تماس یم. مرسته پاک له نظر درکاو مال د امرسې ترادی د خارجي مؤسسات تفصیمي دې کې ډېر درغلي کېږي. داسې ادا یم چې ما خپل نه دلي خو خلک وایي بازي بازي چې دا وړه او دا غوړي او دا بازي بازي شان دکاندارانو خرڅېږي.
رجان همت یم د هلمند څخه.
زما د هلمند شهروال تاسو څخه دا هیله ده چې دا دره د پله څخه بیا د بولان تر اډې پورې سړک ډېر نری دی، دا دې پراخه کړي.
زه جامان الله د هلمند ولایت مدعلي ولسوالۍ موږ په تېرو وختونو کښې یعنې د خارجانو په وختو کښې په خپل کلي کښې دوه مکتبونه درلوده، یو د هلکانو یو د انجونو. دا د تېر جنګو مخالفتو له کبله څخه بند شوله. اوس چې د اسلامي امارات حکومت دا نوی رالی تقریبا لږ ورځې زه لاړم مرحل مې بشپړ کړه، موږ دغه دواړه مکتبونه جلاس شوله. اوس په درسو په هر څه باندې مشغوله دي. دا مو یو ستره بریا ده.